یو دنا سربند چاره به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټول پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاریو بوسیدونکو وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکو حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته به ډېر زیانونه وختل. د کال د مختلفو منسوني بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغا زراتی زمکه به دیمنځه وړي ځینی وخت به حتی چې انسانان به دیمنځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول. هغه داسې وایي چې 15-30 نفره اوس همدلته مو کار ورکې کوو ټول ته هغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور ګزارای پوشي او بل د کلې ما جوړېږي د وطن آبادېږي خپلی برېښي بس آبادي هر څه ورسره بس مې خوشحال یو خدای دې وکړي چې نوره پروژې داسې روشي وطن به جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دې هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سړکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه ده د معرب برخه ده یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک یې د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنس ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې. 1415 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 345 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي. 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وځریږي. خو د هند په لوبډله کې چې ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولی فاسټ بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوئی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده کېدای شي چې دا لوبه یو و نتیجه ترلاسه کړي. یا به یې هند ګټي او یا به انګلستان او طبیعي خبره له دې دواړو یو خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ تاړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي د بښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په 16مه د پاکستان له حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته که دا افغانان مجبور شي نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجې د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون دیرشمه نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل، خو دا پروسه وروسته له هغه چټکه شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د ایستلو اعلان وکړ. موضوع مې د چارو له کتونکې اسحاق قطمر سره شریکه کړې ده چې پر افغانانو به اقتصادي او اجتماعي اغیز څه وي.
د افغانانو تعداد تقریبا درې نه تر څلور میلیونه پورې کسان نه دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب و تنظیم دا ډېر مشکلاته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه درې نه تر څلور میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې دوه درې کالو کې مهاجر شوي دي د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت دغه مهاجر ته ورکړل شوی وای چې دوی
اکبر صاحب وبخشي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استوي افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به څو میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپله د نننه د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګۍ کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی اوسې باید دوی خو سفیران لري، د نن په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګۍ باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات هم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور داسې دی چې ډېر اسانه کار نه دی، بس ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا درې میلیونه څلور میلیونه دوی په درې میاشتو کې او شپږ میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت ته هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کوي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجې پیدا کېدای شي ستاسو په باور؟ څه اټکل کوي؟
ګوري، د افغانستان لپاره دا لانجې پیدا کېدای شي یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشي. دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې خپل ولایت ته لاړ شي. یعنی دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره بیا دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده. یعنی دغه یو هماهنګۍ ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري. د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته د دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوک یې دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد نه زیات دي په دې باندې شته درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کېږي او پاکستان همدا کار ځکه کوي چې دوی غواړي په دغه وسیله باندې په افغان حکومت باندې یو فشار راولي تر څو چې
اتمر صاحب د پاکستان فشار ته به راشو چې ولې دا غواړي. تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم یو لانجه ده. پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه څه ده؟
ګوري یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه ځکه چې دوی د دې دپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي داسې اسناد خپاره کړي دي چې ګویا په ځینې نامنیو کې د افغانانو لاس ته د دغه مهاجرینو لاس ته یو مسله. بل اقتصادی مسئله ده. پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې موږ خپله مشکل لرو درې څلور میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي. در حال چې موږ پوهېږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړی بیا هم دغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی دی نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل ده. سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی او رسمی بنا ورکی رسمی پدی مانا چه دا وطن نور ستاسه نده دیکی خپلا پاکستانیان حق لری چه چوبت دلتووسی چوبت دلتوونوسی یعنی یاونه غیر مستقیم سیاسی فشوار هم دوی راولی هم دننه پا
غانا. لیکن دلت او بخشه دلت خو دی پاکستان لپاره لانجه نده. یعنی دی پاکستان جنی گتی د خپلو خواهشاتو پا اساس پا نظر که لری چه کدوال باسی. لیکن پاکستان تا مشکل چه ایجادوی دیده مهاجرونو ایستل؟
پاکستان تا دغه مشکل ایجادوی چه کیدهیشی ام دغه مهاجر پا منظمت توگا دی پاکستان نا دیو تقسیم اوقات پا اساسو نیستل شی. گوری پلیس ام دا اوستاسه گوری پا اسلام آباد و رول پیندی و پا پنور خارنو که پلیس یو لوی لانجه سر اخته ده تمام رس پا کرون بانده دوی چاپی ها چی تق افغانان نیستی بیاده ده دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده که دوی یو کم تا بیایی. یعنی دغه خپله د پاکستان انرژی امنیت مصروف ساتي او دا هم خپله پاکستان دپاره یو مشکل ایجادولی شي سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي او ګټې لکه چې مخکې ما ویلې هغه د ډیورنډ مسله ده. دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوه غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي. یعنې چې دلته تاسې افغانان هېڅ حق نه لرئ. دا زموږ خاوره ده زموږ هېواد دی دې کې موږ باید تسلیم شو. پخوا خو داسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي دا د دوی خاوره ده دا افغانان به همدا خبره کوله چې دا زموږ یو هېواد دی یو خاوره ده یو قام دی یو ژبه دی موږ دا حق لرو چې په پښتونخوا کې ژوند وکړو. نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشکوزیت د افغانانو په دغه وخه کې کم کړي او نړیوال ته وښیي چې دا زموږ تصمیم دی که موږ وغواړو دوی وطن نه ایستیم شو که موږ وغواړو دوی ته پناهندګي هم ورکولی شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی، د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار له واره ممکن د ازادي رادیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت سره دی، همداسې ده که نه دی؟
کورنۍ
تخلص دی؟
نه، دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم، کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم. کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سې بس وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په ډېر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې، په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. خو کله چې هغه شاید ته په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بېخوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي، چې هر څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کېږي. نو ما ته خپل ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم، او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایداره و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس. خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي؟ پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې ده چې دغه د مسلک انتخاب، خاصتاً د تعلیم په برخه کې، دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځی ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخکې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عینا د واده په څېر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپېته اویا کاله دي له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر وکړ، مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمویم، کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما
خزده کیږي هغه ټولو کې چې ما ځان ازمیلې په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپانه ډېر خال وستلی شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اساس دغه اروپانه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لري کېږي ما انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لري کېږم ولې اروپانه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري او هغه ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې اروپانیزې څېړنې وکړو یعنې خپله د ادبیات د یوه انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو او د احساساتو بیان دی نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې پې او چا څه دي موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شکل بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولي یو زور هم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو نو نور ډېر شیان موږ موندلی شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیمبیت وي نو هغه د یوې اروپانۍ لیکنې سره چې ملګری کم نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي نو زه فکر کوم اروپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم او کری سهانی به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه همداسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کېږي هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی هم دی ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پام استلی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکنه نه ده اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي او کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساحه ډېره ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه یې باید وسنجوي مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت یې باید په نظر کې ونیسي که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هیوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بیکاره کېږي
که راشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولی یاست
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او وبغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه څوخت رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې ما سوزه مې او اقتصادي ډول مه هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د شونځ ډیر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي لیو چا سره څو په هتا کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابري کېږي دا د انسان لپاره یو ډیر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډیر کوم نو زه وایم چې خو که زه نن لستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وجدان ورباندې سپینوي نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لستل وکړم ډیر لستل وکړم ایو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او د چا د استفادې وړ وګرځي او څوک ګټه ترې واخلي. او بل دا خپله زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شو د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړي؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسیږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو. او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځین کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوې په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي. او دا د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دې یو کتاب ولوست، کال ته بیرته لولې. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې همغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو طبعا دوی کاري سهم ورته ګوري. نو که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو سل ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته ښیم، یو څوک شته چې غم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي
مخکې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوژ بړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او هر څه چې وي په روپانه کې کشباړه وي یو څه مو په خپله لیکلی شول هغه ولیکو. نو تمرکز ټول په روپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وایي یو شی که زده کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستا زده نشي، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکې هم د دې له خاطره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې بهتره زده کولی شي، او هم د دې له خاطره چې هره ورځ په همغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
ډېر ښه باور دی. خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې دریمه ورځ بیا لیکېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دوه ساعت کورس وی هغه د مسلم تنگ خوست راغلی ده د کیفیت هم ډیر لوړ ده علی ده لغی سره څنګه د کورس یا پوانتون نو په ځای سره چلولو باید سان ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم درته نو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم حتی دا ډیر علی خبره ده ډیر ښه زمي هم سیدا چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه در ذهنم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم دی ویژه دې تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې ویژه دې تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه دې تکول ده کنه ده دا د طبيعي ده چې لکه سره ورو مخ خپل مرانه یې ځبز ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان ذهن نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وري به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په کې یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص وګړي ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امدا لپاره زمينه مساعده کوي چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر ټماټه کوي یو څوک تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سروکار ملامه غشه به سرش مثلا فکر ما په ما غشه بکې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څاور هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم دا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم ترغلته وي اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا به کله کله تنګونکي اوسي نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کیدنه لري هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی بهترین لار ده په اړه برخه کې تکول شو سره خبرې وکړي او کې بیرته خپل هغه څه د لیکلې دی پلیس لای کړې غلطۍ درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخ افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لارې بیا فلم کتلې څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره هغه ژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر دې انتره ورم بیا دې ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخه نیسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا به بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو له ویونکو سره ژوند کړی په کوم وخت او کینم زمينه نه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبرې وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دا د پانتول لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زکړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اور اول ورځ کې چې ورته کینسه ما په ایرانی و هیڅ مسر اور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا سره 500 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وي ځکه ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړې دلته شي دا ستوري زونه هم پېژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی په انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلې هم خوند نه کوي. خو تر میاشتې دو میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګمان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې د چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څرنګه مخه کړه؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چا ته خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چا ته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالداره و، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خوب ټولو شیانو، خو ډېر آرامي به نه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی. ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته د مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی. ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق دی په موږ سمجه ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیات راڅخه خو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مدا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جېب کړه ونیول شي، مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه هم دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، که نه پکې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه وروستۍ کې یو کتابخانه فعال شوه د خوست کې په یو لیسه کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره اول اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی وو چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وانه، نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشورې هم معلومه، څومره خلک کتابونه وړل،
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې به کتابخانې ته ورشئ چې دا تا له خپلو ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی داسې احساس کرا ته بیان کړي
احساس ډېر زیات د خوشحالۍ وي په داسې یوه ټولنه کې چې کتاب لوستل بیخي کم دي یعنی څلوېښت میلیونه ټولنه ده څلوېښت میلیونه ټولنه کې زر ټوکه کتاب نه خرڅېږي دا فکر کوم د بختۍ په اساسي عواملو کې هم دا شی شمېرلی شو ځکه یو ملت چې هوښیار ونه اوسېږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه وي موجود او شعور یې لوړ نه شي دا خلک اصلا مخکې نه شي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو که بیا په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو که بیا هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوې انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوس زرو تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکته یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې مې خبر وکړه یو څه زینه نارامه وم او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي څو کله بیا ته په یو برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله رو هم قدر یې شاز ده اور وسه د توري قلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
جانا ملا تواما پس گرزا ما پا عمري پکو